په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټکی د سواد پولیس وایي چې د قانون 144 ماده د سرغړونې په تورې د طریق انصاف تر دې شپه پلویان نیولې. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د ولسمې دورې دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. د روس چارواکي وایي چې اوکراین د 24 ډرون الوتکو په واسطه ماسکو او نور ښارونه په نښه کړي، خو دا وکوي چې د الوتکو ضد نظام له لارې ټولې راغورځولې دي. اوسم تفصیل: د سواد پولیس وایي چې د قانون 144 ماده د سرغړونې په تورې د طریق انصاف تر دېش پلویان نیولې دي. د ضلع پولیسو مشر باچا حضرت بیگا مشال ریډو ته وویل چې د میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره د کېدونکو ټست پر مهال د امنیت په خاطر د قانون دفاع 144 تنفیذ کړی ده. او د په خبره د دې سربېره پرون طریق انصاف په خوځښیل کې جلسه وکړه. د پونه په دې تورې درې دېش کسان نیولې او د ګڼو نورو پرزدې مقدمه درج کړې دي. خو د طریق انصاف د ملکنډ ډیویژن ویان صلاح الدین یوسفزی مشالې ډوټول چې غونډه په کور کې دننه سوي ده، چې د په خبره د لا قانون څخه سرغړونه نه ده.
کنوینشن ختم شو، وان شو کارکونان نو په دو باندې پزینا کا بندیان وشوي. د 40 نو ولا 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي. د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړل شي.
تر دې وړاندې د نومبر په 15مه طریق انصاف په دیر کې هم جلسه کړې وه چې پولیس یې د مخنیوي وهڅه وکړه او وروسته د ګوند ځینو مسایي مشرانو په ضد مقدمه درج کړې. په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې پر امنیتي ځواکونو د سوي پرونی ځانمرګ برید ذمہاري منلې ده. انتظامی او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالېډو ته ویلول چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو په ځانمرګ برید کې یو کس وژل شوی او یو بشنو ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د اعلی سرتیري او اته ولسی وګړول. د زبیر وزیرستاني په نوم یو کس چې ځان د حافظ ګلبادر وسوالې ډلې ویان یادوي، بیگم شالې ډوته پاستوري بیان کې د بریز ماری وبنله. ملخوا د پاکستان فوج دا وکړي چې پروندې په جنوبي وزیرستان کې د عملیات پر مهال اته وسوال وجلي. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR بیان زیاتوي چې د سره روغه په جناتا زنګي سرسمګیه دا کاروای د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي. خپلواکه سرچینو د داوا تصدیق نه کوي او نه هم تر اوسه پورې کوم سوال لري په دې اړه څه ویل دي. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د بلوچستان د تربت شهر د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهره سوي دي چې تو پورې کوي چې د پولیسو ترګري ضد څنګه لا درک کسان په جیلي پولیس مقابله کې وشلې دي. د بلوچستانو یووالي شورا بلوچ یک جهتي کونسل لخوا پرون په کراچي، لاهور، حب او کټکی سلګونه کسانو مظاهره وکړي او پر حکومت یې غږ وکړ چې د لا درک کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وژنو مخنیوي وکړي. دا ترګري د ترغي وروسته ده چې د نومبر پر دروښتمه د پولیسو ترګري ځانګړي د تصویرونو په خبرولو سره په بیان کې دا وکړه چې د نشټي پر مهال وسوال وشلي. خو در دې پس بلوچ فعالانو دا وکړه چې په وجلسو کې بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې دوی په وینا لا درکو. د دې پرسد بلوچ یک جهتي کونسل په تربت شهر کې پرلت پیل کړی خو چینن په څلور مورزم دوام لري. د حکومت او مظاهرشان ترمنس پروند هم مذاکرات په نتیجه پای ته ورسیدل. د وجلسو بالاچ مولا بخش خور ناز بیبي بیگا په تربت کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې سی ټی ډی دی خپل بیان بیرته واخلي او د پیښې د پلټن لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د ولسمي دورې دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د ناستې تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشالې ډوټول چې شاوخه یو نیم سل کسانې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربللې دي. په دې کې د افغانستان امنیت، بشري ستونزې، د ښځو حقوقونه او د نړیوالو مرستو په اړه بحثونه کوي. او رسې خبردا چې د روس چارواکو ویلي چې یوکرين د 24 ډرون الوتکو په واسطه ماسکو او نور شهرونه په نښه کړي، خو دا وکوي چې د الوتکو ضد نظام لاري ټول راغورځولې دي. خو بلخوا یوکرين ریپورت ورکړي چې د نومبر 16 شپه د روسي لشتله نه ډرون الوتکو په نښه کړي دي. دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې روس پر کیف او نور شهرونو په پراخ کچه د ډرون بریدونه وکړل. دا په 2022 کال کې د روس لخوا د یوکرين پر ضد د پراخ يرغل پیل دروسته تر ټولو لوی بریده. د روس دفاع وزارت دا وکړي چې د یوکرين څلورش ډرون الوتکه په ټولا کالوګا بریانسکس او ماسکو کې راغورځولې دي. د دې پېښې کبله په هیڅ یو سیمه کې کومه مرګ جوړه نه ده شوې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل په روانه خبرونه کې ورډونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په سوات کې د تاریخ انصاف ګوند غړي وایي د دیزلی پولیسو پرون د دوی یو انتخاباتي غونډه ور خراب کړې. دوی شکایت کوي چې ذاته ور سره روان دي.
زه په زینا کبنديانې وښوي چې زمنګ سره په یو کمره کې اورې جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده.
د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد ځایي بلوچستان او فعالانو احتجاجي پلتنن پر سلورم ورځ هم دوام لري. په پیښور کې د یو افغان کډوال وای لدی باوجود چې په پاکستان کې د استوګنې کارډ ورسره دی پولیس یې ځوروي.
پولیسان چاپی وهی را باندې دی ورځ یم د شپې را باندې وهی کوروته نه نوځي په خپل دغه د کارت لرمه.
افغانستان کې د پولیو د واکسینی کمپاین په اړه هم معلومات درکوو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوس پر شو رپورټونو ته لدیر ورسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن شوه چې په خبرګون کې پولیسو یو شمېر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ځله کې د دفاع یو سلور سلویخ لګېدو باوجود پی ټی آی غونډه کړې چې دوی په وینا د قانون سرغړونه ده، خو د تحریک انصاف ځایي مشران وایي دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر پنځشتما په دیر کې د کنونشن یا غونډه کړې وه چې په وینا یې پولیس وایي د هغه غونډې مخه هم نیولې وه. لسواته نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد ضلعي پولیس تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په شپږشتمه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلعي انتظامیه سواد کې د ایم ډی کی ټیسټ لپاره د په یو سلسلو سرویغ لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلی کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړې، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګار متاثره کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق دو دیش تنان نیوری پا گنش میر تنان مقدمه درج کرده باز کسان پتشی میدی. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو او ورته د پارټۍ په شرانو ویناګانې وکړې. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی پدغړه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه د کنونشن ختم شو او د غراوان شو کارکونان نو په دوبندې پزینا کبنديانې وشوي، د 40 نو ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې باغې کې محمد خان دی، د سي اشرف خان دی، رشید الرحمن دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشو چې زمون کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل خپل خپل زونه تورې سیدل، او د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړی شي. خدای افسوس خبر ده چې زمنګ سره په یو کمره کې اورې جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمې درج کړي چې پکې لیکل شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو یې کاڼي ورولې. وروسته پولیسو د پارټۍ بعض مشرانو نیول لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو په لټ نن پر سلورم ورځ هم روان دي چې دا وکوي د پولیسو تر هغه ضد ځواک سی ټی ډي لا درک بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالی پولیس مقابلو کې وجنی د دوی په پلت په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. پلتوال غوښتنه کوي د لا درک بلوچستانو وجنی دی ودرول شي او د هغو کسانو پر ضد مقدمې درج شي چې د دوی په وینا څو ورځې وړاندې لا درک کسان وژلي ول. د بلوچستان پولیسو د تر هغه ضد څانګې د نومبر پر درویشتمه په خپل یو خبر کې د ځینو کسانو تصویرونه خبر کړي ول او ادای کړي و چې هغه وسلوال ول او په تربت کې په یو نخته کې وژل دي. سی ټی ډي او حکومت د مظاهرچیانو د تورونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. لکراچینا نیاز علي رپورټ راکوي.
د لا درکه بلوچستانو د یووالي کمیټۍ بلوچ یک جهتی کمیټۍ پروند نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټه، تربت، حب، لاهور، کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د بلوچستان په حب کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې د لا درکه بلوچستانو د کورنو غړو، مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. مظاهره کوونکو د حب خار په مرکزی لار لاړینو کړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د بلوچ جهتی کمیټۍ غړي عبدالوهاب بلوچ ویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو سور جوړاندې په جالي مقابله کې لا درک بلوچستان وجلی دي او بیا یې ولله د عملیاتو مقابلی نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
دی وای په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالي مقابلی شوې دي. د تربت په پیخه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مدیر رهسي روکو سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړي دي هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلی شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شو. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نه وجنی هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په درویشتمه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او داوای کړي وه چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې د نښتې په مهال وجلې شوي دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړې په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خو دې او د 15 ورځو راهسې په احتجاجي پرلت ناستي. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینه سره د تیرو 15 ورځو راهسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نو موري د نومبر په شپږشتمه ماسخوتن خبري غونډې ته ویل حکومت لخوا د مذاکرات لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نو موري وایي چې د خپل غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ٹی ڈی اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وای د سی ٹی ڈی پولیس دی خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ٹی ڈی جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی د مونږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ ته بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجن کې ککړو سی ٹی ڈی پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړې خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور، کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستانو کورنو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ چې د نومبر په 19مه اسلام آباد های کورټ د لادرکه بلوچستانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انور الحق کاکړ د نومبر په 15مه د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یو اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرکه کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو
مشال لیډو ته وګورئ. دونکو په پیښور کې میشت افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس له بې اسناد افغانانو سره سره هغه کډوال هم تنګوي چې په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه ورسره دي. له دوی څخه ځینې وایي د پرله پسې زورونو له وجې تنګ شوي او فیصله یې کړې چې افغانستان ته ستانه شي، خو ځینې نور بیا وایي د اسنادو لرلو سربېره هم د پولیسو د ممکنه زورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پیښور پولیس وایي دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د پیښور په تاجاباد کچا بادیو کې میشت 60 کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپیه وهي را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهي، وروره بس خو کورو ته نه نوځي. په خپله دغه د کارت لرمه، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زوبا خپل وطن ته له خیره سره. ولا نو چاپی او تکلیفونه دي ډیر کنه، کارت په وجود بمزو په تک باندې خوځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پیښور کې میشت ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالیا اچولي، ټول په کورو کې ناست دي، راوتی نه شي، بار څوک راوځي نیسي. پولیس ځي په ځي باندې بس ناکه بندیانې اچولي، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوزي، ډیپورټ سینټر ته واچي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یولسم کې سبق یم. بس ما د ډاکټرې کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا تم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس سټیټ دی پوه شي، بانه ورته غواړي، بس په یوې طریقې بوزي چې بس بوزي یا
مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې بیا اسناد افغان کډوال نیسي او کوم افغان کډوالی نه دی زورولی.
چې چا سره کارت نشته هغه خلک نیسو، داسې هیڅ قسم له خبرې نشته. مزید دویم پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو. که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نه وي کارت، مونږ یې راولو، هغه ته لشل منټه ګنټه دوه انتظار وکړو، ورساته ولا ټلیفون وکړو چې بای که د کارت وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼې تر وړې پیش کړي. کچری هغې سره نه وي روناړو په دا ګنټه دوه درې کې، نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی، هلته باقي د تپوسونه کوي، چا ته څه ویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ او ځیخه.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره میرا د افغان کډوالو دا او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د وختو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کوم افغان وګړو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، نو هغوی نه وباسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر 6 نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د وختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 3.5 لک نه پورته شوی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې سبان د 4 لک رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي، او په همدومره شمیره کې بیا بی اسناد یا نا رجسټر افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړی چې په دې ملک کې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره سباندی 10 لک دا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصولو خلاف بدلی دا غزنی ته خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر موضوع غږیدلې. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې راسي له هیواد د بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د استلو بهیر پیل کړی چې د چارواکو په خبره تروسه تر درې نیم لکه زیات د افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. سفی الله ستانکزے تفصیل راکوي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه لپاره ویلي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشو په داسې طریقې چې ټول عمر کې ګډه و دا چې ګړې په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدل کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخو پاکستاني چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان به سي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان هم دی ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي
د امریکا د سولی انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو پریکړه په طالبانو د فشار دراوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تاریخ طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولی انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینی اندېښمنونکي پایلې رامنځته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، ول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کو تھا یادونه کو چی مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو، د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو، د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپک سو یوش کلو هرسا خبرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
له پاکستان د افغان کډوالو خپل هوا ته د ستنېدو بهیر دوام لري. خو په پاکستان کې اوشمیر کاروباران وایي د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا شکایت په خیبر پختونخوا کې د غبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې دوی کاروبار په څه ډول اغیزمن شوی دی دا به د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې واورو چې له پیښورې موږ ته را لېږلې دی.
دا پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ رستو د شاتو د مچو کوم پیټې نرخ 8000 روپۍ هغه اوس 1500 روپۍ ته راکو شوی، خو بیا هم اغستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسرونو هغه په بی کیپینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګی دي. په دې ټیم کې داغي د بانکونو او نېریږي چې بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکی دغه رنګ چې کوم دی نور د پیسو نه مغیریږي په پراپرټینو باندې مریږي، نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دی په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دی ټریډر لګی دی نه شاتخلی، نو دا یو غټه مسله. دغه رنګ د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دی د پلوسی افغانستان ته لګل هغه با په تورخم باندې بتللو. دغه رنګ هغه شات په 1500 600 روپۍ بانی افغانستان منډی تمنګ رسول پشپک 100 روپۍ کالدارې بانی افغان ګورنمنټ پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټپ کشات یو منشات چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پیرازي.
په پیښور جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپیتکلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو لوجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمونږ د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بیکړ سیزن بیا ورپسې د مالټي او د پلوچي سیزن بیا د هغه پسې بیا دویمه په شکالې پلوڅ ورته بیا هغه بیا ورپسې شوتلی تعریف سی بیا بیری نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کوم زرایی دی او د ملک د پاره چې کوم فایدمن چیز دی چې کدا زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې منګل راځي هغه بیره را ځکه زمنګ نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورت کیږي. زمنګ د بیری شاد بهر ته ایکسپورت کیږي بالکل لکه دا زمنګ غمن شی او زمنګ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتونه هم به ترتیب رال شاتونه هم به طریقې وستلی شو او که سره وستلی شو نو هغه به طریقې په دې مارکیټ باندې خرڅ کړی شو یا خلکو کړي ویوړي چې شاتونه بلې خواته ویوړو نو ضرور زمنګ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینه اثر.
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت د افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي.
دا اکثر افغانان دي دی پنډۍ کې اوسېږي دلته کاروبارونه راشي دلته گاډي ودرای 10-15-20 کیلو والی لاړ شي زمونږ پاکستاني ورور چې راځي هغه سره پاو شاته لی اغم کله چې ضرورت وي بیمار لیوړو ما اکثریت چې راشي افغانان چې راشي هغه فاد اوی وړي اوس خپل زما خرڅ کړی زما 10 کیلو بیره واغه سره پنډۍ وو ما تاسو کوم د کوم ځای وزه افغانستان ما پنډۍ کې کاروبار کوم نو بل ورځ روانې ما اغم چې بل ورځ زین زب چل دی یعنی دا وجه نه خپل کاروبار ال دغه روان کړی شروع گئی مارکیټ جوړیږي نغی سره دغه اکانومي نورم پکې پاکستان خو اکانومي خراب شو روانه ده نور هم.
دا شاتو کاروبار کوونکی وایي چې درې میاشتې وړاندې په 1,00,000 روپۍ یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کوش میراد د نشټ برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5,000 روپۍ ته راکوش شوی دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل عبدالحی کاکړه ورو
د سواد پولیس وایي چې د قانون یو سلسلور څلوېشتمې مادې د سرغړونې په تورې د تریک انصاف درې دېش پلویان نیولې دي. د ضلع پولیسي مشر باچا حضرت بیګا مشالې ټول چې د میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره د کېدونکو ټیسټ پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د قانون دفاع یو سلسلور څلوېشت نافذه کړې وه. خو د پوینا د دې سربېره پرون تریک انصاف په خاصه خلک کې جلسه وکړه. په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې پر امنیتي ځواکونو د سوي پرونی ځانمرګي برید ذمہواري منلې ده. انتظامی او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نظایرولو په شرط مشالې ته ویل ول چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکه خیلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان شوی دي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهره شوي چې تور پورې کوي چې پولیسو ترګریز څانګې لا درکه کسان په جیلي پولیس مقابله کې وژلي دي. د بلوچستانو یووالي شورا بلوچ یکجهتي کونسل لخوا پرون په کراچي، لاهور، حب او کوټه کې سلګونه کسان مظاهره وکړه او په حکومت ژغ وکړ چې لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابله کې د وژنو مخنیوي وکړي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د یلوسمی دورې په ورځني کانفرنس پیلېږي. د ناسي تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشالې ټول چې شاوخوا یو نیم سل کسان نه په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربللې دي. د روس چارواکو ویلي چې یوکرين د لشتر لږه څلوېشت او درون الوتکو په واسطه ماسکو نو شارونه په نشکړی خداوه کوي چې د الوتکو ضد نظام لاري زیاتره راغورځه ودی. خو بل خو یوکرين ریپورټر کړي چې د نومبر په 16مه په شپه د روس لشتر لږه نه درون الوتکو په نشکړی دي.
مشال لډیو لن خبرونه اوس یو بلې موضوع تر ازو د تاجکستان پلازمینا دوشنبه کې نن او سبا د هرات د امنیتی ډایالوګ یو لسمه دوره پیلېږي. د افغانستان امنیت هلته بشري مسایل پتیره د خزو حکومت او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې او د اغیزې د غونډې د بحث مهم ټکی یاد شوی دی. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د هرات د امنیتی ډیالوګ د یو لسمی ناستې تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنوي امنیتي ګواښونو او تراژیدیو، جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې، بشري مرستو او اغیزو، د ګاونډیانو پر رول، اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتی ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغه غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوې. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال د غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپل د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یو لسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د څلورو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتي ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوې دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته په لیږلي یو خط کې لاغوي غوښتنه کړې چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي سیاسي ګوندونه په هیواد کې د جمهوریت او د ولس د بشري حقوقو خبره کوي خو واقع تر رسیدو وروسته بیا دې موضوعاتو ته ډېره توجه نه کوي. دا چې د سیاسي ګوندونو غړي په دې اړه څه وایي دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په شلمه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رزاق راجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس باندې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مت کې بهرنو هیوادونو او متحدانو ته هم د جواب مواری نو باید دا موضوع د انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کوي چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. همدې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کارکونکي د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسم مدیره حصي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي، نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپي لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبورې چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش بدای چې زیات سے زیات د مطالبات سے دی د دې د منلو خواته ولاړ.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې وخت د رسیدو په صورت کې دی وار لمخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي، او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو چایل لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخاوني سي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دی نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوق خبره چې موږ کوو، نو دغه حقوق آلریډی زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداری غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو دا بده مرغه که سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي، نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 15 یا کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې یو لزلا په قومي کچه ټاکنې شوې چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالا وایي چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د ورستو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل आवाज نور قوی کړي.
ریاستی فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرلې کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشری حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غږ کول چې هغه د ماشومانو یا نور رستپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وپانه لمخه د محل په هغه هیواد کې یو سر شپږ یا سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجستر دي. یاد کمیشن د 2013 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا محل یوازې عوامي نشر ګوند خپل انتخاباتي منشور جاری کړی چې پکې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوی. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندې ویل شوې.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
نن د افغانستان د خوست په ګډون په 44 ولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د ولایت روغتیایي مسولین وایي په کمپاین کې به د خوست لکونه ماشومان د وایرس ضد واکسین شي. روغتیایي فعالانو د دې کمپاین په پرانیز غونډه کې له خلکو غوښتل چې خپل ټول له 50 کلونو د کم عمر لرونکي ماشومان واکسین کړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس شته. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر له 28 سره سمون خوري، د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. ګوزان عموما تر 50 کلونو کم عمر ماشومان اغیزمنوي او درملنه یې ناشونې ده. د یکشنبه په ورځ د واکسینو کمپاین د بهیر د پیل غونډې په څنډه کې د واکسیناسیون ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته داسې وویل:
موږ د ګوزان په ضد ملي کمپاین چې دا به په څو ولایتونو کې وي، د هغه ماشومانو لپاره چې عمر یې د 50 کلنۍ نه ټیټ وي د پولیو واکسین شروع کوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. په دې کمپاین کې موږ تقریبا تر درنی ملاکو هغه مشمان چې عمر د 15 کلنې نه ټیټ وي واکسینه وو.
د واکسیناسیون ولایتي مسؤلین وایي په خو په دې ولایت کې تر ونیم زره پورې انکاری کسان ول چې نه یې غوښتل ماشومان واکسین شي. خو د پرلپسي عامه پوهاوي له کبله دا شمېر 15 زره کسانو ته راټیټ شوی دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوي د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي. ډاکټر ګل محمدین محمدی منګل د ګوزان د ناروغي پاړوایي:
ګوزان یا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلو ټیټ وي هغوی تر حمله لاندې راولي او په همدغو ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کې وایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایې مونږ کولای شو چې د دوه څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په اسانۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته کېدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرې نه ږدي.
دا واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې وي د وړکی وي که بل دي تللی وي که هر چیرې وي خپل وړکی ته متوجه شي، هغه رزکارون ته روبسه او دوه توسکي واکسین ورکړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیرو څو میاشتو کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګزار ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزار پیښې پکې رامنځته کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته شوې چې سیاسي ګوندونو د فبروري په میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو کې د خلکو د رایو خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ورځني استعمال شیان ورستر بلې په گرانی دودي خلک وایي دوی یو داسې حکومت غواړي چې اقتصاد ښه او گرانی کم کړي. لمشال له سره په خبرو کې خلکو پر نگران حکومت نیوکه کړي چې د ژمنو باوجود نه روزګار زیات کړ او نه هم د خوراکي توکو بیې کمې کړي. د پاکستان نگران حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د لږ وخت لپاره راغلي او نشي کولای د اقتصاد د بهتره لپاره انقلابي ګامونه واخلي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا پاکستان دا شماریات و مرکزی ادارے ترمخا دا تیر کال پرتلا حیوات کے دا گیس نرخونا خوشا یو لسو فیصد زیاد شوی دی دا ڈول دا بجلی او تیل نرخونا هم زیاد تھی دا کم لوجی چی دا گرانے شرح نومبر میاش کی دا سلویق فیصد نا سیوا ریکارڈ شوی دا ولس وای تیر سو کلون راسی دوی صرف هم دا گرانے زیاد دو خبر اوری او کل دا سی ونر دل چگنی ارزانی راغلی او دوی تا حکومت کم اسانتیا ور کڑی دا چار سدی امجد علی بلا بل تو کو دلو نرخون لوجی خپل دا جون حال صدارنگ بیانوی
روڈ بانے نہ بازار کے سوک مزدوری کو لشو نہ مزدوری دا سے خاص ملاوی گو نہ مزدوری نن کار کی گیا کہ بی جے خو سوک سوچم نشی کولے چھ داغی نن بل نش داخل ولے دا گیس بل نش داخل ولے اولو کم زے طور سے دس گولی ډیر زیات گران دی دس روزگار نشتا دی حالت دس دی جون گران دی جون گران دی
سید اللہ چھ دزنانو او ماشومانو د تیار جمو پی زرن روزگار کوي و چھ دا د ودون شپې ورج دی کله چھ ارزانی وا گزار کیدلا نو دیش پروز کہ با دوی خبر ته هم نو روزگار ولی اوس هم داسې ناستی نو څوک سودا اخلي او نو څوک د سودا اخستو توان درډی شي
مخک بدو چې موږ سره به کوم دی زین او هغه په سودا غشتا او چرای شي چې دا شن منټ پس یې انیم منټ پس هغه ویریټی دا روکی خو کی پکې چې موږ تر ټولو هغه دا چې کوم دی ډېر کم ریټ وای واپس لاړ شي مو خپل ویریټی بس راو دو او واپس پور کو اوس خو تقریبا بالکل نه لې اوس ایسه نشته بلکې یو زمونږ گورنمنت نه ټول باندې اثر پروته
ماشي په هن وای کله چې پیداواری قیمت سیوا شي نو ښکاره خبره ده چې کارخانه دار او صنعتکار چې کوم توکي ګران جوړ کړي نو ارزان به سرن خرڅوي بچهان پونتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسور ډاکټر محمد سویل خان وایي
چې کله د خلکو کاسټ اف پروډکشن سیوا شي ان دا سینس چې موږ ته وایي چې پېټرول پرایس سیوا شو ډیزل پرایس سیوا شو هغه سره تر ترانسپورټیشن کرایې سیوا شي ترانسپورټیشن کرایې چې سیوا شي نو هغه شیزونه چې د مارکیټ ته راسي نو موږ ته ګران حکومت
ویان مرتضی سولنگی 13 میاشت د مرکزی کابینه غونډه ورسته خپل یو خبری کانفرنس کې دا خبره منلې چې گرانی دا خوای آی ایم ایف سره کم لوزنامې شوې دي نو مجبور دي چې د ګیس تیل او بجلی نرخونه سی واکړي او هم د دې لوجه نور تو کې هم ګران شي
نگران حکومت کی توجه ملکی معیشت پر رہے گی دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام دا ملک پا معیشت تے خو گورے چې کم گرانی دا معاشی بدحالی دا غربت تے دا یو حقیقت دی مونږ د آی ایم ایف سره د یو ځنډ ښکار پروګرام ډیر په ګران روان کړی دی نو هغه کې مونږ آی ایم ایف سره ځینې لوزونه کړي نو مجبوری ده چې نرخونه سیوا کړو خو مونږ حکومت خپلو کې دا پریکړه هم کړې چې کم از کم خپل اخراجات په نه زیاتو
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نا
نموڑی دا ہم ویلی چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ دا معاشی بدحالی لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې چې پکې د خزانه وزارت سوداګری توانائے انور اڑوند محکمو ادارو او وزارتونو چارواکی شامل دی چې د ملک معیشت بحال کړي او گرانے باندې قابو مومي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان بهرنی پورونه مخ پر زیاتې دودی د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سل او څلیرش ارب ډالره قرضو کې تر نیمایي زیات له چین اخیستل شوي دي که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروري دي خو څېړونکي فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حد ته زیات شوی دی د سړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسی خی چې هیوادونه په پورونو کې بند کړي او ګټه ترې غستې دي په پاکستان د پورونو پرې کول شي د هیواد له چارواکو سره کومې لارې چارې شته دي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وشپته ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
Those budgetary support which we have received
دوی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړي دي. چین بدلته خپل پانګونه جاري وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لا ښه امنیت او باثباته سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالره پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړې او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغه پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولی دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه داس قرض آسان نه لدی بیا دای چې کله ډی یا خو به ورکه یا نو ورکه به ریسکی بلکې به لګ بیا به ټایم بایګه نو بیا چې څنګه لګ به عام پرسنل لون کی دای چې نه خلک چاته وي تمہار خپل گاډه راکا یا خپل پټه راکا یا خپل کور راکا دسی بیا دو دسی سیزنو ډیماند کول شي لګ مطلب دره چیرې موږ لبګې سی پک تا روټ دارا دارا گئی. بلوچستان کې ډیر شي مانس دی، مانس دی والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د وپانه تر مخه پټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستې دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شننکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې وته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که د پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي، لکه امریکایي نه موږ نه به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی پم در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم دا هغه د پښتو متل دی چې ورورولي بکو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې لوجه یې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتون کې بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کون کې په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د بر جنوبي وزیرستان او ټانک ضلعو ولس د هغو سیمو د خراب امنیتي حالت له وجې شکایت کوي. دوی وایي د حکومت او پوځ د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو او لکې مربت کې هم د نام نه پیښې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې اسنه پوځ ورته بیا د خپل کورونو د خوشی کولو وای. خو د ټانک د پولیسو مشر وای د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او ضرب د سیمه امن شي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تانگی سیمے اسی دن کا حضرت علی پدگی براکش ویائی
ہر تاری مجبوری دو غاری بات کا بے روزگاری دو چکن کوتا دے مکان دے کرے یہ واسط لاری اور نہ دے گاڑی دے کرے یہ واسط لاری نو پتا وجا بندے دا حال کا وان دا سی ائی نیز پپلے علا کا سے وقت کرا دی اس کا ڈیرا پریشن کی جی یا دیت کر کی جی ہاں تھاو خدا گئی پہلا کا سے تالے بند دی دا تو سے دل نو دا خو جوا تا خبر دو چې د عوام سره هیڅ نشتا د عوام نه د طالب واسلاری چې دای دی علاقې نه او بوس او نه د حکومت فوجي او واسلاری چې دغه د علاقې نه نشو خو بوس چې تر تا ما کلا جوړا و ما پوس لگا و نو علاقې خو کلیر نه دو خدای دې کلیر کوي دولې نیز د عوام د څوک نه تنګوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکیو پوځي عملیات کښې د دوی ړنګکړی شوي کورونو موزل یا ورساول یې نه دي او په سیمه کښې یې یو ور بیا حالات خراب کړی شوي دي.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو حالانکہ دا علاقہ کلیئر نہ دو یو لاکھ تلور ذرا کورینا رنگ شوی دی دغه موضوعات ویسا پرا دا خلق تا نہ دو ملاو شوی او دا لی اندیاز مشتا دا جنگ بندی باس کوین چپ دا علاقہ کشو غن شایدون کو غنو ختم کو خو دا خلق دغه رنگ کورینا کشو چکم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا مجبور خلق ته دا د دغه پاکستان حکومت ډېر ودړ دوه انجا صدا د خلنات ځوروي.
د ټانک ضلع اوسی دین کای انور ماسید په ضلع کښې خاروب امنیتی حالات په دا رنګ بیانوي.
سیټی تونې ایریا دوه هفته مخکې یوه واقعه وشوه. سیټی تونې سو سره دوه کسان په موقع مړه شول ورسره ډي اس پي هم زخمي شو. په بل سایډ په ټاک سیټی ګریډ چې ګوره ته هم پولیس باندې اټیک کېږي یو الکارو وړیږي پسې پولیس خو د امن علامه ته د سیکورټي جوړولی دی هغه هم محفوظ نه وي که نه نو د میږو څه حالات وي خاص کر په د سیټي چې کاروبار باندې هم ډېر بد اثر پروتی دی. مسوتر حکومت د خلکو اعتماد بحال نه کړو نو ډېرو مطلب د مشکل شي د خلکو ژوند یې دی دوی ډېر سره ګډوډ.
په اسلام آباد کښې د فاٹا ریسرچ سینٹر مشر منصور ماسید ویائی چپ سویلی او قطبی وزیرستانونو سرا پبنو لکی مروت او ٹانک ضلعو کښې د وسلاولی بریدینا زیوتولی په وجه د دغې ضلع خلک یو ور بیا د مشکلاتو سره مخامخ کیدای شي.
حکومت مجبوری قبائلی سے میں دیری آپریشن بریدینا کی جی مرک جبلا کی جی قادے حکومت یا خلق دو او قادے طالبون خو پا جنوبی او پا شمالی وزیرستان شے لیا کیس پا بن او ٹنگ ڈی آئی خان خدا ٹولا علاقے دخ سارا لگے دلی او دے علاقے عوام تو مصیبات تای پا دارو تلین کی وقت شے چے حالات شے وقت سای خوریج پریج سختی جی.
خود ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې امنیتی حالات ښه کول د پوره یې ګامونه پورته کړي دي. د سویلی وزیرستان او ټانک ضلع اوسی دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلعو کښې یې امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان. د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډېره اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.